پخوا په تیر کې ام مشکلات او وسم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې ډېر پاساس باندې باید موږ وګورو. څلور په لمه کې د افغانستان خلکو حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې حافظ صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نشو پټولی. اتم میلیونه خلک، اتم میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې سیل معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتم میلیونه خلک کور سره موجود دي. شل میلیونه تر پنځوس میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصد تر پنځه نوی فیصد ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کې نه تنها مېرمنې سړي نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا. او په دا تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 نه تر 2014 نه تر 2020 پورې موږ په دې باندې فعاله ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل. د دې لپاره کمپاینونه اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو او هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکړي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چې طالبان چې کوي هغوی په خپل پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي. اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري، معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې پدې سرمایه گذاري وکړي، پدې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ او لیلام ته اماده کړي. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې چول شوي، دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي. او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور پدې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې د دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې چې کار شوی ده، څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په ځغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. او هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و. آی ایم اف ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله، بله، د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه و. نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم، ستاسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی یو خصوصي سکتور چې مخکې افزي څه بیات کړو، دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاروي، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده،
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو مهمه او تر ټولو مهم سرمایونه ګڼل کېده او ګڼل کېږي. اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده. په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزي ست تاسو د ستنګي سبب دې خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض داری که زخو دیس خصوصیت ورد افغانستان دیر کالونه مسئولیت می پاها و اسمال هم اگوی سر خواهگی لرم و اگوی سر ارتباط لرم و خود هر سر پتماس کدی زما لنظر زما کتاب شده اکانومیک پاتریوتیزم وطن پرستی اقتصادی او اگه وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکا لی کلی او اگه داری چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا $100 سره ورغلی خارج تا ولته پیښې ګټلې دي راغلې دي په افغانستان کې بانک جوړ کړی دي دا کوم ځای خیانت دی دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دي او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دوی ژمن کړی دي چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي یا بل زموږ همکار په 150 هیوادونو کې دا نشته افغانان دوی بزنس لري تجارت لري فابریکې لري کاروبار لري پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادوي او دا حکومتونه راځي او ځي ولې خلک په خپل ځای دي هیواد په خپل ځای دي او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري هغوی کالي ته ضرورت لري هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیانو ته ضرورت لري ساختماني مواد ته او نور شیانو ته نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان ترسره کوي هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په هکله تجارت وکړي او خلکو ته یې خوراک وویشي او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دوی مېړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت ټول زموږ زیرمې 5000 تنه زیرمې وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېرې زړې وي د تنګې تیلو څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی کېدل شېنده اوس مهال ډېر مدرن تنکونه تقریبا 4000 تنګې تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې دا جوړ شوي دا ټول خصوصي تور د افغانستان په همت کې شوي دي او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې ښودل شوي نه دي دا قرارداد دی او مدیریت هم مخکې همدغسې وو او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان کې او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت شریک دي دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي او دی وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفکیږي 3000 ټنه تقریبا د دیزل 0.5 په نوم یعنی هغه تولیدیږي په افغانستان کې دا خو ملي نه افغانستان دی دا خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څلور مصرفیږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی چې دا شفافیت شته که نشته دی اوس خو ما عرض وکړل چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی او د ګمرکي محصول دی نور حکم بل عاید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي په دې خاطر ما عرض وکړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي نو دا امکانات اوس نشته دي دا سیاسي مشکلات دي هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي په هیڅ شاید په هغه کې اوتیدات مفسد خلک وي اما دا ډېر اقلیت دي کوچنی اقلیت دي علال اکثر خلک دي پاک خلک دي او د افغانستان اقتصاد چلیږي دا شپږ زره کارخانی چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي دا په خپله وطن پالنه ده په دې خاطر زه د سنګین صاحب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم
مننه کور ودان سنګزه سه کچری تاسې دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نو یو څه راووزو تاسو یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لو دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي، خو اوس چې افغانستان ته راستانه شوي، افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، له دې نه وړاندې ډېر خلک بیکاره و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکاره خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهنات په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، زه د تهنر باندې څنګه، اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې در وخت چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه تر وخت چې مونږ یو چې مونږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرف کیږي، دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور کې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزي صاحب او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده که چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په خصوصي سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو، تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ویلې دي، خلک مشروعیت ورته ورکا که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري. په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان له اتلو سکلو پورې عمر رسیدلی، که له اتلو سکلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیری ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابطو باندې لدینه د افغانانو فکر راوستل سي او په دې کې بند کړی سي چې تشناب ته ننوځي اول پیپخه کېدي که چاپه پخه کېدي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي، په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کېږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. له داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای، په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو نږدې کوي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یوازې یو خدای چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده و چې دوی وتوانېږي ابتکار دي وکړي، خلاقیت دي وکړي، او د دوی ذهنونه دي وده وکړي، هغه هم هر ورځ وزن کېږي، هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلېږي.
په بخښنې سره که د حکومت له سطحې لږ د موضوع راوړه کړو، خای حکومتونه که طالبان د کتر جمهوریت ته یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي، یا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي له دې ګټه واخیستل شي. خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې یو کار پیل کړي، علاقه شته او ضرورت ده، تر ټولو مهمه دا ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي، فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د افغانستان؟
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانېږي چې خپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي، او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي، خپل وخت هغو طرف باندې مصرف کړي. اما متاسفانه مېرمن سیال، په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستوني نیول شوی اوسېږي، په داسې حالات کې د امید څرک نه لیدل کېږي. یو برخه یې دا چې هر څومره زر چې کېږي على کلاس پکار سی او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامي شکل باندې په اخلاقي شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي. اما بغیر لدینه چیرته موږ ولسته وای ستاسو په خپل کار کولای شي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل د دوی ده، مشکل د ځوانانو نه ده، مشکل د خلکو نه ده، مشکل په دوی باندې حاکم کړلی سوی یو سیستم ده چې د دوی تباهۍ لپاره ده. زه نسم کولی متاسفانه دا امید چا ته ورکړم چې کولی شي دوی یو څه وکړي، ځکه هر څومره دوی تلاش وکړي دوی په خپل ځان کې به ځورېږي، اما مشکل د دوی نه ده، مشکل د پاسپې باندې تحمیل سوی ده.
مننه افزي صاحب. کله چې دغه په ایران کې لاریونونه پیل شول او دلته پاکستان نه کډوال، ایران نه کډوال، دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل، دوی افغانستان ته راغلل، په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی ده او سوداګرو باندې ملاری تړل شوې دي. دلته کله چې لار وتړل شي، زه خو د خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې، په بازار کې، په قیمتونو کې بدلون راغلی و. آیا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه، سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي، یا سوداګر خپله په دغه وضعیت کې څومره تاوان کوي؟
او سوداګر خو مخه دا مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې، منصفانه ګټه یې، دا خو مشروع ده، دا خو منل شوې خبره ده. که دا ګټه نه وي خو بیا سوداګري زوري وکړي، خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې، هم په سوسیالیزم کې، هم په کپیټالیزم کې، په هر ځای کې دا مشروع ګټه منل شوې یوه خبره ده. ولې ځینې خلک شته چې حیث خلک دي، هغوی امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي. ولې دا ډېر استثنا دي، دا قاعده نه دي. علل اکثر د خلک چې دي ډېر یو کم ګټې سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت د پیغمبر دی، نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي، یعنی صدقه خدمت کوي. اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوزا او څخه ناولې ګټه پورته کوي او تجکلکي چې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي. دا هم شته دی، اما قانونا باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي. ولې دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې.
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي، د افغانستان ګاونډیو سره، د طالبان د حکومت ستونزې دي، په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي، بله حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګرو ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی، یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکزي حداقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او همالته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
خو دا خو جریان لري، دا چې یو لار بند شي بل لار پسې ګرځي. ما مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنډه لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ، هغه مځکنۍ لار د پاکستان ده، او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره پر لار موندلې کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه، سمندري بندرونه زموږ لپاره ډېره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنې شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي، دغه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیر میکم چې وی دي سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیر مینه لرو، یو ودونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نیو ضرورت لپاره دوی زیر می لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یې دي. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې او نه اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمنی ولري چې دا کار ترسره کړي. اما غنی که مرغه دا خصوصي سکتور د افغانستان د نسوان مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن وي. او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو، یعنې چین مالونه راځي، د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلی دی، او ترانزیت د ایران هم تکړی دی، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر زما وړاندیز هم دغه چې هغه خو د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلې واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کوي هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فزیس کور ودان، تاسو سره بخته پمنیو کوچې نړۍ خبرونه کې مره سره یاستې د مواخلې سنګز سره تاسو برا شمه تاسو په باور څه حلار شته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توانو نه کړی.
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له داسې واغه سره مخ یو یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره، ژوندۍ پاتې کېدل لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي. حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه، په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ژوندۍ پاتې کېږي او کوشش کوي چې ژوندۍ په باندې پاتې شي. دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کېږي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره چې چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره د دې وزنې حل لاره داره چې افغانستان د سیاسي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا، د خلکو په خواخه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره، یا زرګری جګړه ده، یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي، نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر پیشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته، د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي، هغې خواته ولاړ شي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي، او د یو حکومت په تولار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبرې سره موافق نه یم په چې اول به د هیواد د نن تولید برابر کړي، فکر کو بیا حکومت دوه خبره. حکومت اوله خبره ده، تر څو چې حکومت نه وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه ګاری وکړي. سرمایه په خطر کې ده، څو وخت د کوم ملات طبیعت ورته خرابېږي او د دې سرمایه ټوله په یو ورځ کې لمنځه وړي، لکه څنګه چې د اوس په یو هفته کې هیڅوک په خبر نه دي چې مشکل څه شی ده، او په خاطر باندې لاړل نه هزاره کنټینرونه بند شول. دغه حالت چې ده، دا هیڅ چا ته قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه ګذاري نه کوي، هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده، ولس باید سره راټول سي، فکر وکړي او یوې حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي، او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې سي، بیا کولی سي چې افغانستان یو سم مسیر ته برابر کړي او له دې اوسني حالات نه راووځي. افغانان هم سرمایه لري، هم منابع لري، او هم د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی سي چې وي کوي با عزت ژوند، او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ستانګز صاحب، له تاسو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. او ریدونکو ورزو، په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې اورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه، همدارنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاوانونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي، او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندېدل دي. اوس که تاسو وګورئ له تیرو دریو میاشتونو د لاره بنده ده، د بلې خوا نه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوا نه په ایران باندې بندیزونه لګېدلي دي. او بیا له هغې نه باوجود دغه اخري وار د ایران او د امریکا کشمکش ده چې دې ډېر سوالونه را پیدا کړي دي چې آیا له دې بنبسته یا خدای نه خواسته که دغه جنګ پیښېږي د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. اوس که تاسو وګورئ موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نسو راوړلی، په ایران بندیزونه دي. هغه چابهار استثنا د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کښتیو تګ راتګ دا خپله یو مشکل ځای موضوع ده. ورسره په څنګ کې له پاکستان سره د موږ د لارو تړل یا د موږ د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډېر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغو باندې تحریمونه لګېږي، د ایران له لارې مالونه نه سو راتلی، هغه پاکستان له لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، ورسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعضې کالي دي، نو دا هغلته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس که چیرې په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لاره اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لاره ده د ترکمنستان له لارې دغسې ترکیې، هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. که چیرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لاره فعاله کړو. علاجوار لاره دغسې هغه ته په کتو اوس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دې نه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وصلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپل شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم، له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی یارې، خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کړو او ډیر کار پیو کړو. بعد له هغې اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل له لارې منظم کړو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامداره توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات وکړو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالي وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دې واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل دا د دولت وظیفه ده. هغه کوم خنډونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لاره باندې د موږ تجاران اضافه ورکوي دولت باید صفر کړي، ځکه دولت موږ د هغې لارې بدیل. حکومت باید تجار ته، صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. که چیرې دوی ته باندې لاره ګرانېږي، مالونه پرې ګرانېږي، باید محصول ورته راکم کړي، محصول ورته صفر کړي په بدیلو لارو باندې، ځکه تجار به له پښو نه اچوي، تجار به تقویه کوي. نو د دې لپاره په ګډه باندې ټول باید دې ته کار وکړو چې څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان، د قرغیزستان د لارې، د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه، اسانه او زر را رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده. تر هغو موږ بیا د همسایګانو د ناسالم رقابت ښکار نسو او تجارت مټکنی نسي او په خلکو باندې مو مالونه ګران نسي او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خواسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دریږي. نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جامع سیکټور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه چې وروسته بیا په استراري حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورته ولرو.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.